یاس نوری به استودیو اومده و با برنامه بعدی با شماست. نوری از شنه خراغلاست میربانی بکنی.
زرخونه منگل تاسو ستړی مشهید ازادی رو قدر منو آوریدون کو په یوی بلی پختو خبرونه که موزر نوری از نوری هر کلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې نړیوال بانک خبرداری ورکړی چې نړیواله ټولنه له افغانستان سره د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره په یو وخت کې خپلې مرستې کمې کړي، نو دا هېواد به له اقتصادي پلوه په یو ناکام دولت بدل شي. په افغانستان کې د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال د پروسې د دوهم پړاو په اړه هم بېلابېل مطالب لرو. له طالبانو سره د پاکستان د پوځ د اړیکو په اړه د یوې امریکایي ورځپاڼې یو تحلیلي مطلب درته خپروو. ستاسو د ورکوشو ازام د لټې پروګرام هم د خپرونې په وروستۍ برخه کې ځای شوی دی. خو په سر کې محمد قاسم سولمل ته وار ورکوو چې د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
سلامونه شه چاري په سر کې په مکړې مهمو سر ټکو ته د ملګرم لتون عمومي منشي بانک مونفرنس سلواکي ډیپلوماټ جانکو به ست افغانستان لپاره خپل راتلونکي خاص استازي ولماوه. د بریتانیا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز وایي بریتانیا به د افغانستان پر ماموریت وویاړي، خو دا به یوه بله لسیزه وخت ونیسي څو لاسته راوړنې په ډاګه سي. او د پاکستان د پارلمان غړی او د اطلاعاتو پخوانی وزیر شیر رحمان په متحده ایالاتو کې د دې هېواد نوي استازي په توګه نومول شوی دی. بشپړ خبرونه. د ملګر ملتونو عمومي منشي بانکي مونفرنس سلواکي ډیپلوماټ جانکو به افغانستان لپاره خپل راتلونکي خاص استازي ونموه. کوبس د سویډنی ډیپلوماټ استیفن دیمستور اتزاینسی چې ماموریت د دسمبر په یو دشمه پای ته رسیږي. نه 50 کلن کوبس چې په خوایې د سلواک د بهرنی چارو د وزیر په توګه دنده ترسره کړي، د مسکو د نړیوال اړیکو انسټیټیوټ څخه فارغ شوی او په 50 ژبو خبرې کوي. هغه د یو نړیوال چارواکي په توګه د کار اوږده سابقه لري. ښاغلی کوبس په دې وروستۍ کې د اروپا لپاره د ملګرو ملتونو د اقتصادي کمیسیون مشر و. کوبس به د نوي کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه په کار پیل کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یونما په دې هیواد کې سیاسي او د بیارغونې چارې له نږدې څاري او ملاتړې کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د خاص استازي دنده یوه له چیلنجونو ډک ماموریت دی چې په څلور کلونو کې درې تنو ته سپارل کیږي. له سټیفن دیمستورا مخکې نارویژي ډیپلوماټ کای آی جی دغه دنده پر مخ بیوله. د بریتانیا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز وایي بریتانیا به د افغانستان پر ماموریت وویاړي، خو دا به یوه بله لسیزه وخت ونیسي څو لاسته راوړنې په ډاګه سي. جنرال سر ډیوډ ریچارډ له ټایمز ورځپاڼې سره پرون په مرکې کې دا ومنله چې ځینې تکتیکي تیروتنې سوي، خو دې ته ډیر هیله مند دی چې تاریخ به د دغه جګړې په اړه مثبت قضاوت وکړي. ریچارډ دیورس پانی ته وویل موږ به تر 2019 یا 20 کلونو پورې دا ترلاسه نه کړو چې آیا موږ بریالي وو که نه. خو هغه زیاته کړه دی ډېره تمه کوي چې هغه وخت به موږ ټول د دغه ماموریت په اړه یو نظر ولرو. بریتانیا د راتلونکي کال تر پایه له افغانستان څخه خپل 1500 سرتیري باسي او نور نظر عسکر به تر 2015 کال پورې له دې هېواده ووځي. تر اوسه 390 بریتانوي عسکر په افغانستان کې په شخړو کې وژل شوي دي. په افغانستان کې میشت د ناټو په مشرۍ ځواکونه وایي د افغان ځواکونو سره یې په ګډه د طالبانو یو مشر نیولی دی. ایساف رسنیو ته په یوې استولي خبرپاڼې کې ویلي چې د ولی محمد په نوم دا طالب مشر د څلورو تنو نورو سره د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال نیولی دی. ایساف په خپله خبرپاڼې کې ویلي چې ولی محمد تازه له پاکستان څخه چیرې چې نوموړی څو کاله پټو د افغانستان جنوب ته راستون شوی وو. خبرپاڼه زیاتوي چې ولی محمد د طالبانو د مشرانو له ډلې څخه دی او د طالبانو د مشرتابه له شورا سره نږدې اړیکې درلودې. د ناټو په وینا نوموړی د ګڼو ځانوژونکو او نور بریدونو په تنظیم کې لاس درلود. ولی محمد تر دې دمخه هم یو وار نیول شوی و، خو په 2008 کال کې د کندهار د سرپوزی پر زندان د برید پر مهال له دې زندان څخه په تیښته بریالی شوی و. تر اوسه پورې وسلوال طالبانو د خپل دې مشر د نیولو په اړه کومه تبصره نه ده کړې. دا کورونی خبرونه. بهرنی خبرونه تر لږ ځنډ وروسته. پاکستان د پارلمان غړی او د اطلاعاتو پخوانی وزیر شیر رحمان په متحده ایالات کې د دې هېواد د نوي استازي په توګه نومولی دی. په اسلام آباد کې د خبر پر مهال شیر رحمان د خپلې ټاکنې په اړه وویل
جی چیلنجز تو ہر میں سمجھتی ہوں محاذ پر ہوتے ہیں اور پاکستان میں
دوائی پہر لور کی ستونزیست دا محال مش پر پاکستان کی دیر ستونزی لرو ماتا سر دا تورزم پر خبر وکڑی مش پر دیر حد سکو چی دا لمنز یوسو پر پاکستان کی مش دیر قربانی ورکڑی دی دا قربانی یو دا وین باید زائین نسی او مش باید دا یو حواری لپر سر یو خلصو او مش با هر چی رخ پر دوسیا پر یو شخ پر مخورو شری رحمان د پاکستان په واکمن پیپلز ګوند کې محمد سیرا ده نوموړی د حسین اقانی پر ځای ټاکل کیږي چا چې د سیشن به پورس د هغه لیک د وزول خبرېدو وروسته استعفا ورکړه چې پکښې د پاکستان د پوز د ځواک د کمول لپاره له امریکا څخه د مرستې غوښتنه کړې وه حقانی د داسې هر ډول لیک استول رد کړی او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم دا یو له ځانه جوړه سوې کیسه بللې ده د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف له چین څخه د څلور ورځنۍ کتنې په ترڅ کې نن د ګازو د پایپلاین د هغه پروژې د پرانیستلو په مراسم کې ګډون کوي چې د دې هیواد ګاز چین ته لیږدوي دغه د 1200 کیلومتر په اوږدوالي پایپلاین چې په تېر جون میاشت کې په کار پیل کړی د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې پیاوړې کوي چین او ترکمنستان پرون یو موافقه لاسلیک کړه چې له مخې یې چین ته د ترکمنستان د ګازو په صادراتو کې د کال 25 میلیارد متر مکعب زیاتوالی راځي په دې توګه به د ترکمنستان په کال کې تر 15 میلیارد متر مکعب ګاز چین ته صادروي چې دا د چین د ګازو د اړتیا نیمایي برخه ده چین د ترکمنستان د ګازو په صادراتو کې د زیاتوالي موافقه یو د هغه 14 موافقو څخه ده چې د ترکمنستان د ولسمشر بلدی محمدوف او د چین د ولسمشر هوجینتاو له خبرو وروسته لاسلیک شوی دی د یمن ولسمشر او د دې هیواد د اپوزیسیون مشرانو د چهارشنبې په ورځ په ریاض کې د واک د انتقال توافقنامه لاسلیک کړه د دې توافقنامې پر بنسټ به چې د عربي هیوادونو لخوا د یمن د کړکیچ د هواري لپاره وړاندې سوې سالې تر وختي انتخاباتو مخکې واک خپل مرستیال ته وسپاري او په بدل کې به یې نوموړی له قانوني تعقیب څخه معافیت ترلاسه کړي سالی چې د تیرو درې دیرشو کلونو څخه په یمن کې واکمن دی ویلي دوی د اپوزیسیون سره د شراکت هرکلی کوي څو د هیواد چارې سنبال او هغه څه چې په دې کړکیچ کې وران سوي بیرته جوړ کړي نوموړي ټینګار وکړ چې دا به یو رښتینی شراکت وي د امریکا متحده ایالاتونو په یمن کې د واک د انتقال د دې معاملې هرکلی کړی دی په عین حال کې په سنا کې پرون هم مظاهرې روانې وې او مظاهرچیانو د دې توافقنامې په مخالفت کې نارې وهلې او دوی ویلي چې د علي عبدالله صالح د سمدستي استعفا وکړي د بهرین پاچا ویلي هغه حکومتي چارواکي چې د دې کال په پیل کې په دې هیواد کې د راپورته سویو مظاهرو د ځپلو پر مهال په زور زیاتي کې لاس لري هغوی سره به حساب کتاب وسي او له دندو به لرې سي پاچا حمد بن عیسال خلیفه نن د شمنه په بهرین کې د فبروري او مارچ د میاشتو د پیښو په اړه د خپلواک کمیسیون د څېړنو د راپور له خپرېدو وروسته د چهارشنبې په ورځ وکړه په راپور کې ویل سوي دی چې د مظاهرو په وړاندې د اقداماتو پر مهال له ځواک څخه ناسمه ګټه پورته سوې او له ځینو بندیانو سره ناسم چلند سوی او د شکنجې په نتیجه کې لږ تر لږه 15 تنه وژل سوي دي په راپور کې همدارنګه ویل سوي چې هیڅ داسې ثبوت یې نه دی موندلی چې په دې مظاهرو کې د ایران لاس لرل په ډاګه کړي بهرین پر ایران تور پوری کړی چې په دې هیواد کې په راپورته سویو مظاهرو کې لاس لري پاچا حمد ژمنه وکړه دی به هر ممکن څه ترسره کړي څو داسې دردیدلې پیښې بیا تکرار نه سي نوموړي ویلي چې په قوانینو کې به اصلاحات راولي او په نړیوالو معیارونو به یې برابر کړي دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه پاتې خپرونې مه هېروئ
ازادي رادیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لویو خاورونو کې د اف ام په 13.5 په هم اوریدل کېدای شي او وړاندې په خبرونه کې پر دغو موضوعاتو په تفصیل راپورونه او مطالب لرو نړیوال بانک خبرداری ورکړی چې نړیواله ټولنه له افغانستان سره د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره په یو وخت کې خپلې مرستې کمې کړې نو دا هیواد به له اقتصادي پلوه په یو ناکامه دولت بدل شي دې بانک ویلي چې افغانستان په راتلونکو لسو کلونو کې د کال شاوخوا 1 میلیارد ډالرو مرستې ته اړتیا لري دا مسله د افغانستان د اقتصادي چارو له یو کارپو سره په مرکه کې هم څېړو په افغانستان کې د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال د دوهم پړاو د تیاریو په باب د پکتیکا له والي سره مرکه لرو
د پکتیکا د ولایت درې ولسوالۍ په دغه پروګرام کې شامل دي لکه واده خوا وړممی او تروې ولسوالۍ
د میدان وردګو د ولایت په ولایت کې هم د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال د تیاریو په باب راپور لرو
له طالبان سره د پاکستان د پوځ د اړیکو په اړه هم د یوې امریکایي ورځپاڼې یو تحلیلي مطلب درته خبرو. پر ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو او مطالبو سربیره د خپرونې په دوهمه نیمایي کې البته په وروستۍ برخه کې ستاسو د ورکوشو ځان د لټې پروګرام درته خبرو. راسو د خبرونې لومړی موضوع ته. نړیوال بانک وایي افغانستان په راتلونکو لسو کلونو کې د کال شاوخوا $1 میلیارد ډالرو مرستې ته اړتیا لري، او که دا مرسته ونشي نو دا هیواد به بې ثباته شي او حکومت به ونشي کولی چې خلکو ته لازم خدمتونه ورسوي. په تیرو لسو کلونو کې په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې د مرستو میلیارډونه ډالر مصرف شوي، خو لا هم دا هیواد په ډیرو برخو کې په خپلو پښو نه دی ولاړ. ارګانونه او ادارې د بهرنیو مرستو پرته فعالیت نشي کولی. په دې اړه واشنګټن پوسټ ورځپاڼې یو مطلب خپور کړی، مهم ټکی جانقه الکوزی اوروي.
اندېښنې زیاتې شوې چې په 2014 کال کې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته او د بهرنیو مرستو د کمیدو په صورت کې به د دې هیواد اقتصاد په کوم حالت کې وي. افغانستان په 2014 کال کې د نړیوالې ټولنې 15.1 میلیارد ډالر مرسته ترلاسه کړه چې زیاته برخه یې د متحده ایالاتو لخوا ده. دا پیسې د افغانستان د بودیجې او لګښتونو په سلو کې دوه نوي برخه جوړوي. نړیوال بانک او د افغانستان د مالی وزارت په نوې تحلیل یا ارزونه کې اټکل کړه چې بهرنیان باید په راتلونکو لسو کلونو کې هر کال د هیواد ته شاوخوا $1 میلیارد ډالر د مرستې په ډول ورکړي، تر څو افغان حکومت د امنیتي ځواکونو، روغتیایي خدمتونو، معارف او پراختیایي پروژو لګښتونه پوره کړی شي. د دې پیسو زیاته برخه به د افغانستان په ملي پوځ او ملي پولیسو لګول کیږي چې د ناتو او امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته به د امنیتي چارو مسؤلیت په غاړه اخلي. د افغانستان د امنیتي ځواک شمیر باید 3,25,000 ته پورته شي. نړیوال بانک وایي که افغانستان خپل د مسو او اوسپنې کانونه استخراج نه کړي نو لګښتونه به نور هم زیات شي. په افغانستان کې د نړیوال بانک رئیس جوزفین باسنیتی وایي کله چې په شخړو لرونکو هیوادونو کې مرستې کمیږي نو ډیره مهمه ده چې دا کمښت باید په دقت او تدریجي ډول وي. که چیرې مرستې یو دم او یا په سترې اندازې کې کمی شي د بې ثباتیو د رامنځته کېدو سبب کیږي. نړیوال بانک وایي افغانستان به په راتلونکو لسو کلونو کې هر کال د کورني ناخالص عاید او لګښت ترمنځ په سلو کې 25 کسر ولري. له همدې امله باید له 2014 کال وروسته هم نړیواله ټولنه له افغانستان سره په دوامدار ډول مرستې وکړي. نړیوال بانک وایي د امریکا متحده ایالاتو په تیرو لسو کلونو کې په افغانستان کې شاوخوا 440 میلیارد ډالر مصرف کړي چې په دې کې د 2010 او 2011 مالي کال 113.6 میلیارد ډالر هم شامل دي. د دې پیسو زیاته برخه په پوځي وسایلو او د امریکایي عسکرو په معاشونو لګول شوي او د اغېزمنتیا هیلې هم ډېرې زیاتې دي. واشنگټن پوسټ لیکي دغو لګښتونو ته په کتنې په راتلونکو لسو کلونو کې افغانستان ته په کال کې د $1 میلیارد مرستې زیاتې پیسې نه دي، خو دا چې په مرستندویو هیوادونو کې اقتصادي وضع خرابه ده، افغانستان ته د مرستو په اړه په مربوطو هیوادونو کې سیاسي فشارونه مخ په زیاتېدو دي. ځینې امریکایي پوځي چارواکي او نور اټکل کوي چې افغانستان د خپلو لګښتونو د راکمولو په مقصد ممکن د پوځ او پولیسو شمیر راکم کړي. د سپینې ماڼۍ ویاندې کایتلین هیډن د افغانستان په اړه د نړیوال بانک څیړنه یا ارزونه ډیره ګټوره بللې او وایي دا به له افغان حکومت سره زموږ د خبرو په کار کې مرسته وکړي تر څو پوه شو چې له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو له وتلو وروسته متحده ایالات او نړیواله ټولنه د دې هیواد د اړتیاو په اړه کوم امکانات باید برابر کړي.
و هم اوریدل چې نړیوال بانک خبرداری ورکړی چې کله افغانستان سره په راتلونکو لسو کلونو کې د کال شاوخوا $1 میلیارد مرسته ونشي نو دا هیواد به ونشي کولی چې د دې هیواد حکومت به ونشي کولی چې خلکو ته لازم خدمتونه ورسوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو د بین المللي اړیکو رئیس ازرخش حافظي هم د شبر سره د ټلیفون په لیکه دی. حافظي صاحب، خبرونه ته خره غلاست. حافظ صاحب، نړیوال بانک ولې په دغه خبرداری ورکوي؟ آیا داسې نښې لیدل کیږي چې ګواکې نړیواله ټولنه به له افغانستان د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره سم له دې هیواد سره په اقتصادي برخو کې هم خپلې مرستې کمې کړي که څنګه؟
زما له نظره د نړیوال بانک خبره تقریبا ناکافي ده، صحیح خبره ده. د افغانستان اقتصادي وضع تر اوسه پورې ډېر ویجال ده او یو مصنوعي اقتصاد سره مخامخ یو. که چیرې بهرنۍ مرستې کمې شي موږ په خپلو پښو باندې نشو درېدلی. په دې خاطر دا یو څه ده، هوشدار ده په اصطلاح، چې باید افغان دولت د خودکفایي لپاره او د نوی منابع د عاید په هکله سوچ وکړي او یو منظم پلان پر بنسټ افغانستان بسیار کې او خود کفا کې.
داسې ویل کېږي چې که چیرې افغانستان خپل منابع غښتلي نه کړي، چې البته ډېرې منابع هم ډېرې هیلمندې د افغانستان د اوسپنې او مسو د کانونو استخراج ته دي چې په وروستیو کې تړونونه له چین سره لاسلیک شوي او د مسو د اوسپنې د کان د استخراج تړون به هم لاسلیک شي، فکر کوي چې په دغو لسو کلونو کې به د افغانستان د طبیعي منابعو څخه دومره عواید ترلاسه شي چې وکولی شي د افغانستان ټوله بودیجه تامین کړي او ټول لګښتونه تامین کړي؟
که چیرې د اومه موادو په حیث دا شیان خاصي، هیڅ درد نه دوا کېږي په دغه باندې. او که چیرې پروسس او ری پروسس د اومه مواد دننه په افغانستان کې شي او خپل افغانان پکې پانګونه وکړي او ملي شرکتونه موجود وي دلته او د اډیشنل ویلیوز یا د اضافي ارزښت دننه په افغانستان کې تولید شي، په دغه صورت کې دا امکان لري. متاسفانه اوس لپاره هغه شیان چې د مس له کان څخه لاسته راځي ماکسیمم یا حد اکثر 300 میلیون ډالر دي، چې دا هیڅ هم نه دي. او د اوسپنې فابریکې څه هم قرارداد هم همداسې یو شی دی چې د اومه موادو په حیث دا خرڅېږي. متاسفانه د افغانستان سره دا دولت سره دا فکر نشته دی چې د صنایع دلته په افغانستان کې ایجاد کړي، همدا اوسپنې دننه په افغانستان کې ذوب شي او پیسې دلته پاتې شي. او که چیرې دا پروسس او ری پروسس دلته دننه په افغانستان کې نه شي، دا اومه مواد نشي کولای چې افغانستان بسیا کې افغانستان اقتصادي وضع جوړ کړي.
د افغانستان د بودیجې یوه سرچینه هم د ګمرکونو څخه ده او د افغانستان د صادراتو څخه چې بهر ته صادروي. په دې برخه کې که چیرې د افغانستان حکومت سم پلانونه ونیسي او دغه بودیجه په دغه عواید په سمه توګه راټول نه کړی شي، نو خو افغانستان بیا هم له ستونزو سره مخامخ دی. په داسې حال کې چې د امنیتي ځواکونو لګښتونه تر ټولو زیات دي او ویل کېږي چې که د دغو ځواکونو په بشپړېدو سره به د کال شاوخوا تقریبا 1 میلیارډ ډالر مصرف ولري او دا د افغانستان د بودیجې د ټولې بودیجې 2 برابره زیاتې پیسې دي. حتی ویل کېږي چې تر 2021 کال پورې به هم افغانستان د خپلې په بودیجې کې 15% کسر ولري.
دا صحیح خبره ده. په دې چې دا د ګمرکونو خبرې شتاسو وکړلې، هغه خو دا بیروي واردات دي چې تقریبا 6 میلیارډ ډالر واردات دي او په یو ناروغ اقتصاد باندې دا تکیه لري. که چیرې پرچیز پاور یا قدرت د خرید خلک لږ شي او خلک پیسې ونه لري شیان واخلي او دا لوکزري ژوند چې د خارجي قواو دی موجودیت پر بنسټ دی یا د خارجي د دونیشنونو یا همراستي پر بنسټ دی دا ختم شي، ډیر خلک خپل کار له لاسه ورکوي، ډیر قدرت د خرید خلک چچي او دا ډیماند یا تقاضا د خرید لپاره ملبي نزي او شدا کم شو واردات هم کمیږي. چې واردات کم شو محصول د ګمرک او مالیات د ګمرک هم ملبي نزي. په دې خاطر د عواید زیاتول لپاره هیلي نشته دی، حال دا چې دا ویره مشته چې دا به کمه شي. او ولې دا اساسي چاره د اقتصاد د افغانستان دا نه دی چې دا مونږ تکیه وکړو په ګمرکي محصول باندې او په دا مسایلو باندې. د افغانستان کې تقریبا تر نیمایي څخه زیات حقیقي مالیات نه ټولیږي او هغه زورور خلک کم شي دي هغوی هیڅ مالیات نه ورکوي. نو په دې ترتیب زما له نظره ډېر یو لوی ریفورم ته ضرورت شته دی چې حکومت باید یو سیاسي اراده وکړي دې لپاره چې دغه وضع ته خاتمه ورکړي، ځکه چې دا وضع د تعامل وړ نه دی. دا مونږ تاسې درې نوي فیصد کسر د بیلانس تجارت لرو، یعنی زموږ واردات متاسفانه په کال د 2009 کې شپږ سوه میلیون ډالر وو، بیا په کال تیر کال کې دا کم شو 350 میلیون ډالر ته. سه کال دا د اسرائیل مرکزي ارقام چې راغلي دي دوی وایي چې 300 میلیون ته راټیټ شوي دي، یعنی دې په ځای چې دا یو انکشاف ولري وده ولري راټیټ شوي دي. تقریبا په تیر 2 کلونو کې نیمایي ته رسیدلي دي، د 600 میلیون ډالر څخه 300 میلیون ډالر ته راټیټ شوي دي. په دې خاطر د تجارت د بیلانس امکان نشته دی. دوهم مسله دا ده چې خودکفایی د افغانستان تقریبا لبین سلی دی، اوس موږ هر شی لپاره بیرون ته اړ یو، خارج ته اړتیا لرو. په 58 کال کې موږ 209 میلیون ډالر صادرات د ګاز درلودلو، اوس په خپل دننه په پایتخت کې ګاز نه لرو، او یو ریفاینری د ګاز لس میاشتو کې جوړېدی شي دلته په شبورغان کې یا په یتیمتاغ کې، او موږ کولی شو چې په دغه عقله کاملا په خپل پښو باندې ودرېږو. ولې دولت سره داسې اقتصادي فکر موجود نه یې، ابتکار موجود نه دی. دوی ورداګي دې لپاره چې دا قانون او معدنونه لیلام کړي، او دا صحیح لاره نه ده، ځکه چې د اومه موادو پایښت د مثال په توګه یو تن اوسپنه دننه په کان کې د دوو څخه نیولې تر لس ډالر قیمت لري، او د کچیر دا کنسنتری شي یو سل دیش ډالر پتون کې راځي، او کچیر دا زوب شي 850 تر 900 ډالر قیمت لري. ولې دا فکر موجود نه دی چې دلته په افغانستان کې د کار د موندلو لپاره زمینه برابر کړي، د کاري مهارتونو د لوړتیا لپاره په تجربي شکل زمینه مساعد شي، او د افغانستان په خپل پخو درېږي. دوی هر وخت خارج ته لاس وګړي، هم د انویسټمنټ لپاره. هله ځینې په افغانستان کې ډېر پیسې موجود دي که تاسو اورېدلي وي، په دا تېر دوه کالونو کې تقریبا په 15 کالونو کې 18 میلیارد ډالر د افغانستان یوازې د کابل د ګمرک هوایي ډګر د ګمرک څخه تېر شوي دي، 18 میلیارد ډالر. او دا پیسې کولی شول چې په دغه پیسو باندې موږ کولی شول چې د اوسپنې کارخانې ولګوو، د مثال په توګه د مس د ذوق کارخانې ولګوو. دا ډېرې پیسې وي، 18 میلیارد ډالر تقریبا د ټول اساسي صنایع د افغانستان لپاره دا کفایت کول.
حافظي صاحب، راځو دغه د کورنیو عوایدو په ارتباط باندې ډیر موږ داسې راپورونه درلودل چې حتی په کابل کې خلک د صفایي او د برېښنا د بیلونو د تحویلولو لپاره ورځې ورځې سرګردانه ګرځي. نن مو پرون مو راپور درلوده چې د برېښنا شرکت د لومړي ځل لپاره داسې یو سیستم په خپلو ادارو کې نصب کړی چې خلکو ته به د اس ام اس له لارې بیلونه وراستوي او هغوی به په بانکونو کې تحویلوي. په دې لسو کلونو کې تر اوسه پورې د افغانستان دولت په دې نه دی توانېدلی چې خپلې منابع څه رقم ټول کړی. تاسو خبره سعید پر زاید چې په داخل کې هم د اوایدو د زیاتېدو لپاره هم منابع شته. اوس زما پوښتنه دا ده چې د افغانستان په اړه په راتلونکو په څه کم دوه اونۍ وروسته د بن دوهم کنفرانس جوړیږي، او د افغانستان دولت هم له دغه کنفرانس ډېرې هیلې لري. څه فکر کوئ چې په دغه کنفرانس کې به نړیواله ټولنه له افغانستان سره د اوږدمهالو مرستو ژمنه وکړي، او د افغانستان دولت باندې به هم کوم شرایط ږدي او کنه؟
شرایط خو خامخوا اگدی، او لکه چې ما اوریدلی دي د وزارت وزیر مالیه تر ریاست لاندې داسې یو اقتصادي درخواستونه هم جوړ شوي دي، یو داسې پلان چې تر 2010 کال پورې یا 2001 کال پورې یو وړاندیز شوي دي. هلته چې ما چې وکتل په هغه کې هم په دا 20 کالونو کې، راتلونکي 20 کالونو کې هم افغانستان بیا هم د شاتوب ته نه رسیږي، او بیا هم 15 میلیارد ډالر په کال کې باید د خارجي منابع څخه ترلاسه کړي. چې ما زه دغه پلان سره موافق په دې نه یم چې باید په افغانستان کې په چټک صورت موږ وکولی شو چې په خپل پښو ودرېږو، او دا امکانات شته دي. موږ ډېر ښه طبیعي منابع لرو، انساني منابع لرو، او له بلې خوا تاسو پوهیږي چې په دنیا کې هم اقتصادي بحران موجود دی، په امریکا کې بحران اقتصادي موجود دی، د هغوی د فدرال قرضې تر حدث خطیر شوی دی، تر دې د یو کال بشپړ د عینه خالص ملي څخه هم زیات شوی دی. نو دوی نش کولای چې په لپسې افغانستان سره یا بل هیواد سره د سعادتمندانه مرستې وکړي. په یورو زون کې یا اروپا کې هم مشکلات ډېر زیات دي. دوی یونان مسله ده، هلته بیا اسپانیا او پرتګال مسله، اوس نوی بیا د ایټالیې مسله ده چې بلیونو ډالر هلته ضرورت دی، یورو ضرورت دی هلته. نو دوی هم هغه خلاص لاس چې مخکې درلودلی نه لري چې افغانستان سره ډېرې مرستې وکړي، او افغان دولت باید د خپل طبیعي منابعو او انساني منابعو په ګټه پورته کولو کې د افغانستان د بسیاتوب او خودکفایي لپاره ورودانګي، اما دوی په دغه کې هیڅ مشخص پلان نه لري. دوی منابع په بالقوت و دلته په افغانستان کې شته دي، حتی سرمایه هم موجوده ده، لکه چې ما مخکې اشاره درته وکړله چې یوازې د کابل د هوایي ډګر څخه په تیر 15 کالونو کې 8 میلیارد ډالر وتلي دي، او دا په هیڅ ځای د دنیا کې دغسې ازادي د پیسې د ورکړې وراکړې او د تختونه نشته دي په هیڅ ځای د دنیا کې. تاسو په امریکې کې یا په اروپا کې وګورئ چې 3000 ډالر څخه زیات پیسې وزي کلیرنس والي ګرنه، اما دلته که چیرې دغه پیسې موجوده نقدینه لپاره دلته مفید ساحه د انویسمنت پیدا شوې وای یا پانګونه، دا پیسې دلته پاتې کېدلې. ولې دولت دغسې توان دي چې د اقتصاد د ملي اقتصاد لارښودونه وکړي او دغه ته سم توسو ورکړي او یو لوی په لوی کچ کې دې ته سمون ورکړي، دا توان حکومت سره نشته دي متاسفانه.
بله،
او موږ هیله لرو چې د راتلونکي قانون لپاره د یو منظم او سیستماتیک او داسې ارقام سره باید پلان ولري، استراتیجی ولري، پالیسی ولري چې دغه په رڼایي کې هم خصوصي سکتور خپل حد وپیژني، هم خپل وظایف او دندې وپیژني، هم دولت هم دونران. ولی اوس یو سرګرمي ده، نه دونر پوهېږي چې په کوم ساحه کې دوی انویسټ وکړي او د پیسې ورکړي دونیشن وکړي، نه پرایویټ سکتور پوهېږي چې په کومه ساحه کې مفید پانګونه کیدی شي او دولت څه سپورټ ورته ورکوي، څه حمایت ورکوي. یو مافیایي اقتصاد رامنځته شوی دی چې هیڅ سر او بر او حدود نه لري.
بله، مننه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو د بین المللي اړیکو رئیس آزرخش حافظي، له تاسو نه مننه چې د افغانستان د اقتصادي مسایلو په اړه مو خپل نظر له اوریدونکو سره شریک کړ. نړیوال بانک لکه څنګه چې مخکې مو ویل خبرداری ورکړی چې که نړیواله ټولنه له افغانستان سره د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره په یو وخت خپل مرستې بندې کړي، نو دا هیواد به بې ثباته شي او حکومت به ونشي کولی چې خلکو ته لازم خدمتونه ورسوي. نړیوال بانک ویلي چې افغانستان په راتلونکو لسو کلونو کې د کال شاوخوا 2 میلیارد ډالرو مرستې ته اړتیا لري.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
ټاکل شوی افغان حکومت ملي ځواکونو ته د امنیتي مسولیتونو د انتقال د دوهم پړاو پروګرام په راتلونکي اونۍ کې اعلان کړی. د امنیتي مسولیتونو د انتقال لومړی پړاو د روان کال د سرطان په میاشت کې په بامیانو له سروبي ولسوالۍ پرته په کابل، پنجشیر ولایتونو او هرات مهترلام لهکرګه او مزار شریف ښارونو کې تطبیق شوی دی. د جمهوري ریاست د یوې سرچینې له مخې ټاکل شوی د امنیتي مسولیتونو د انتقال دوهم پړاو د بلخ، سمنګان، پروان، هلمند، هرات او پکتیکا ولایتونو په یو شمېر سیمو کې تطبیق شي. په کابل کې زموږ همکار زکیه غیاسی نظیر د پکتیکا له والي محب الله سمیم سره په دې اړه مرکه کړې او لومړی ترې دا پوښتنه کړې چې د دې ولایت په څو ولسوالیو کې به د امنیتي مسولیتونو د انتقال دوهم پړاو تطبیق شي. هغه وویل
په دې اړوند موږ له امنیت شورا سره او جلال مآب ولسمشر سره خبرې کړې دي. ممکن په دغه دوهم پروګرام کې د پکتیکا د ولایت درې ولسوالۍ په دغه پروګرام کې شامل شي، لکه واد اخوا، ورممی او تروی ولسوالۍ.
ښاغلی سمیم، دغه ولسوالۍ د امنیت ټینګښت لپاره څومره ځواکونه په کار دي او اوس مهال څومره ځواکونه پکې فعال دي؟
اوس په دغو درې ولسوالیو کې موږ امنیتي ځواکونه چې ډېری یې هلته سرحدي پولیس دي او ملي پولیس دي دا ولسوالیو کې امنیت تامین کړی ده. او همداراز زموږ غوښتنه به دا وي چې د 300 یا 400 په شاوخوا کې، البته د ملي پولیسو تشکیل زیات دغو ولسوالیو کې، تر څو وکولای شو دغو ولسوالیو ته لارې خلاصې وساتو، حتی مو دا ده چې لارې وساتو تر څو د دغو ولسوالیو ښه اکمالات وکړای شو. نو که د یو کنډک عسکرو تشکیل په زیات سره به انشاءالله ته بیا ستونزه نه لرو.
ښاغلی سمیم، ولې دغه درې ولسوالۍ ورته ځانګړې شوې؟ ولې په د نورو ولسوالیو کې څه ستونزې دي؟ آیا همدغه پروسه ده چې په ولایت ولایت کې باید کمی کمی سیمه افغان ځواکونو ته وسپارل شي کنه کوم بل علت لري؟
خو پروګرام داسې ده چې تدریج سره به د هر ولایت یا مرکز او یا ولسوالي وسپارل کېږي افغان امنیتي ځواکونو ته. نو په تدریج سره به دا په ټولو ولایتو کې د ټولې سیمې افغان امنیتي ځواکونو ته وسپارل کېږي. دا پروګرام داسې تنظیم شوی
د پکتیکا ولایت چې د امنیتي چارواکو په وینا تر ډېره پکې حقاني شبکه او نور وسلوالې ډلې پکې فعالې دي، او د دوی په وینا چې له پاکستان څخه تګ راتګ ورته کوي، نو افغان ځواکونه به وکړی شي چې په یوازې توګه په دغه سیمو کې چې امنیتي مسؤلیتونه به افغان ځواکونو ته ور وسپارل شي امنیت ټینګ کړی شي. او تاسو د افغان ځواکونو په وړتیاو باندې څومره ډاډه یې؟
تاسو بهتره معلومه ده چې د انتقال پروسه برګشت ناپذیره پروسه ده، او موږ چې کومې ولسوالۍ وي افغاني امنیتي ځواکونو ته امنیت پکې سپارو، دغه ټول مسایل به په نظر کې نیول کېږي. یعنی د هغو ولسوالۍ او راتلونکي او د خلکو ستونزې دا به ټول په نظر کې نیول کېږي. د پلان او پروګرام سره سم به امنیت افغاني ځواکونو ته پکې سپارو انشاءالله. بیا په هغو کې ستونزې ځکه نه وي چې اوس موږ د امنیتي ځواکونو ظرفیت لوړ شوی او ورځ تر بلې ښه کېږي، نو موږ ډاډه یو چې انشاءالله په دې ولسوالیو یا په دې سیمو کې بیا ستونزې ونه شو.
په میدان وردګ ولایت کې هم د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال د پروسې په باب د انتقال د کمیسیون چارواکو د ولایت سفر کړی و او د ولایت چارواکو سره خبرې کړې وې. په دې اړه به زموږ په نورو خبرونو کې په تفصیل واورې. خو اوس قاسم سولمال ته ور ورکوو چې د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د ملګرم لتون عمومي منشي بان کی مون پرون سلواکي ډیپلوماټ جان کوبس د افغانستان لپاره خپل راتلونکي خاص استازي ونموه. د برېټانیا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز وایي برېټانیا به د افغانستان پر ماموریت وویاړي، خو دا به یوه بله لسیزه وخت ونیسي څو لاسته راوړنې په ډاګه سي. په افغانستان کې میشت د ناټو په مشرۍ ځواکونه وایي د افغان ځواکونو سره په ګډه د طالبانو یو مشر نیولی دی. پاکستان د پارلمان غړی او د اطلاعاتو پخوانی وزیر شیر رحمان په متحده ایالات کې د دې هیواد د نوي استازي په توګه نومول دی. د ترکمنستان ولسمشر قربان قولی بردی محمدوف له چین څخه د څلور ورځنی کتنې په ترڅ کې نن د ګازو د پایپ لاین دغه پروژې د پرانستلو په مراسم کې ګډون کوي چې د دې هیواد ګاز چین ته لیږدوي. د یمن ولسمشر او د دې هیواد د اپوزیسیون مشرانو د چهارشنبه په ورځ په ریاض کې د واک د انتقال توافقنامه لاسلیک کړه. د بحرین پاچا ویلي هغه حکومتي چارواکي چې د دې کال په پیل کې په دې هیواد کې د راپورته شویو مظاهرو د ځپل پر مهال په زور زیاتي کې لاس لري، هغوی سره به حساب کتاب وسي او له دندو به لرې سي. او د روسیې ولسمشر دیمیتری مدودیف ویلي که چیرې امریکا د روسیې هغه اندېښنو ته په ځواب ویلو کې پاتې راسي چې دوی یې په اروپا کې د امریکا د توغندیو د دفاعي سیسټم په اړه لري، نو روسیه به د خپلو توغندیو مخه د دې دفاعي سیسټمونو لوري ته واړوي.
ازادي راډیو اورئ چې په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 13.5 څپه هم اورېدل کېدای شي. وړاندې په خبرونه کې ستاسو د ورکو شو عزیزانو د لټې پروګرام لرو. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په افغانستان کې د یو ځان وژونکي د یو تنکي ځوان چې د ځان وژونکي حملې لپاره ملاتړلې وه یوه کیسه در اورو. او دغه راز له طالبانو سره د پاکستان د پوځ د اړیکو او د په افغانستان کې د سولې په پروسه کې د استخباراتو د پاکستان د استخباراتو د ادارې د منځګړیتوب په باب د امریکایي ورځپاڼې یو تحلیل در اورو. همدا موضوع در اخلو. د افغانستان په اړه په وروستي نړیوال کانفرنس کې چې د ترکیې په استانبول ښار کې جوړ شوی و، ګډونوالو د تروریزم د مالي منابعو روزنې او پالنې او د امکاناتو د برابرولو پر ضد د مبارزې اراده څرګنده کړه. تر ډېره حده د ګډونوالو هدف پاکستان و، او دا ځکه دا هیواد د خپلې اوږدې مودې پالیسۍ او د خپلو ملي ګټو د تامین پر اساس له بنسټپالنې څخه کار اخلي. داسې بریښي چې د امریکا حکومت دا مهال د پاکستان د همدې پالیسۍ په رڼا کې د دې هیواد له استخباراتي ادارې ISI څخه غواړي چې د خپلو ایجاد کړو بنسټپالو ډلو او افغان حکومت ترمنځ د سولې منځګړیتوب وکړي. دا څرګندونې امریکا چاپ ورځپاڼې لاس انجلس ټایمز خبریال سارا چیس چې کلونه کلونه په کندهار کې تیر کړي په یوې مقالې کې کړي چې مهمې برخې به له جانقه الکوزینه واورو.
خبریاله سارا لیکي د تیرې لسیزې زیاته برخه مې په کندهار کې تیره کړې او له طالب وسلوالو څخه د پاکستان د پوځ د ملاتړ شاهده یم. د کندهار د پولیسو مشر را ته ویلي و چې د آی اس آی متقاعدو جنرالانو د افغانستان پولې ته نږدې د اغزنو سیمانو تر شا په سپیره ډاکې د وسلوالو د روزنې کمپونه جوړ کړي دي. خبریال زیاتوي، ما په افغانستان کې د امریکا سفارت ته حتی د طالبانو د یو جګپوړي قمندان د هغه موټر نمبر پلیټ هم وښوده چې آی اس آی ورته ورکړی دی. زما دوستانو چې یو شمېر پخواني مهاجر دي، په کوټه کې د طالب وسلوالو د آزادانه فعالیت او تګ راتګ کیسې راته کړي دي. د لاس انجلس ټایمز خبریال زیاتوي، زما یو بل ملګري چې د افغانستان له پولې اغړه ژوند کوي راته وویل چې پاکستان ته ورشم او په یوې دیني مدرسې کې په خپلو سترګو طالب وسلوالو ته د پاکستان د پوځیانو لخوا د موټر سایکلونو توضیح کول وګورم. دغو کسانو ته د موټر سایکل چل ښودل کیږي چې څنګه طالب وسلوال له کوټې څخه افغانستان ته انتقال کړي. د امریکایي ورځپاڼې لاس انجلس ټایمز خبریال وړاندې لیکي دا چې د پاکستان حکومت په نورو برخو کې د تروریزم پر ضد جګړې کې له امریکا سره مرسته کړې، امریکا په افغانستان کې د پاکستان په لاس وهنو سترګې پټوي. پاکستان پر ځای د دې چې له موږ سره باید د تروریزم پر ضد جګړې کې مرسته کړې وای، زموږ پر ضد جنګیږي. زیات شمېر افغانان نه پوهیږي چې امریکا ولې په دې مسلې سترګې پټوي. خبریال سارا لیکي خبره هغه وخت خراب شوه چې د سپتمبر په 14مه د حقانی شبکې وسلوالو په کابل کې د امریکا پر سفارت حمله وکړه او دا د دې ښکارندوی و چې پاکستان د نیابتي جګړې پر اساس د امریکایي عسکرو پر ضد جګړه کوي او په عین حال کې سفارت چې د یو هیواد د ځمکني تمامیت حیثیت لري حمله ورباندې په یو هیواد حمله ده. پاکستان له دې لیکي هم په خاړه ولې ده. په کابل کې د امریکا پر سفارت باندې له حملې وروسته متحده ایالاتو د حقانی شبکې او د آی اس آی فعالیتونو ته زیات پام واړوه، خو د پاکستان پوځ یوازې د حقانی شبکې ملاتړ نه کوي بلکې د هغو بنسټپالو ډلو لیست ډیر اوږد دی چې د پاکستان پوځ یې ملاتړ کوي. د سارا په وینا له بنسټپالو څخه د پاکستان ملاتړ څه نوې خبره نه ده. په 1993 کال کې نږدې و چې متحده ایالاتو پاکستان د تروریزم ملاتړ هیواد اعلان کړی وای. له دې څخه یو کال وړاندې طالبانو د پاکستان په ملاتړ په افغانستان کې سترې حملې پیل کړې وې. د ورځپاڼې خبریاله پوښتنه کوي چې پاکستان ولې د بنسټپالو د شخړو او له خطره ډکو فعالیتونو ملاتړ کوي. په ځواب کې لیکي د افغانستان په اړه پاکستان زیار باسي چې د نیابتي جګړې له لارې څومره چې ممکنه وي هومره سیمې تر خپل واک لاندې کړي او په نړیوال ډګر کې خپل وزن زیات او امتیازات ترلاسه کړي. پاکستان په 1995 کال کې په افغانستان کې دا هدف ترلاسه کړ او طالبان یې واک ته ورسول. سارا چیس په خپل مقاله کې لیکي متحده ایالاتو په 2001 کال کې د طالبانو رژیم ړنګ کړ او آی اس آی زیار باسي چې یو ځل بیا طالبان واک ته ورسوي، خو دا ځل به له پوځي لارې دغه هدف ته ونه رسیږي. ناتو چې د ځمکې پر مخ ستر پوځي قوت دی د طالبانو بری به د خلکو خندنې کړي. دا ځل د پاکستان ستراتیژي دا ده چې د نړیوالې ټولنې او افغان حکومت پوځونه او افغانان په هغو برخو کې له پښو غورځوي چې هلته جګړې په زور کې دي. په داسې یو حالت کې واشنګټن او کابل ته له وسلوالو سره له خبرو پرته بله لار نه پاته کیږي او په دې توګه به پاکستان ته اجازه ورکړي چې کومه ډله په خبرو کې شاملوي او په کومو شرایطو.
له طالبان سره د پاکستان د پوځ د اړیکو په اړه مو د امریکا چاپ لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې د مطلب مهمې برخې واورېدې. د رویټر خبري اژانس د یو داسې افغان تنکي زلمي کیسه راخیستې چې د ځانوژونکي برید د هڅې په تور اوس بندي دی. دا زلمی اسلام الدین نومیږي او د کندز ولایت د شارچي اوسېدونکی دی. نوموړي د رویټر خبري اژانس ته ویلي چې یو وخت هیڅ فکر هم نه کاوه چې له طالبانو سره به یو ځای شي، خو چې کله یو نږدې ملګری او خپلوان د شپې لخوا د بهرنیو ځواکونو په عملیاتو کې ووژل شو، نو دا د دې انګیزه شو چې لومړی له طالبانو سره یو ځای شي او بیا ځان وژونکی شي. په دې اړه د رویټرس د خبري اژانس د راپور غټه کې اجمل آن وړاندې کوي.
اسلام الدین وایي اتلس میاشتې مخکې د بهرنیو ځواکونو د شپې لخوا هغه ډزو چې د ده نږدې ملګری پکې ووژل شو د ده په ژوند کې هر څه بدل کړل. نوموړي د رویټرز خبري اژانس ته ویلي له دې پیښې وروسته زه ډیر خوابدی وم. په ژوند او کار کې راته هیڅ مزه نه وه پاتې او ټوله نړۍ راته ستړي کوونکې وه. له دې پیښې څلور میاشتې وروسته اسلام الدین چې هغه مهال 18 کلن و په کندز ولایت کې د بهرنیو ځواکونو پر کاروان د ځان وژونکي برید د هڅې په تور ونیول شو. نوموړی اوس د تنکیو ځوانانو په زندان کې پرې د ختلي 4.5 کاله بند موده تیروي. د اسلام الدین مور هم د رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې زوی یې د ده نږدې ملګري له وژل کېدو وروسته بدل شوی و. طالبانو هم له دې ګټه پورته کړه او دا تنکی ځوان یې پر خپله خوا ورواړه و. د رویټرز خبري اژانس وایي دا مهال ځان وژونکي بریدونه د طالبانو تر ټولو سخته وسله ده. د دې اژانس په وینا لومړنی ځان وژونکی برید چې په څرګند د یو افغان لخوا شوی و په 2004 میلادي کال کې و، خو اوس دا بریدونه زیات شوي او په وروستیو شپږو میاشتو کې افغان پولیسو 40 تنه داسې نیولي چې د کورنیو چارو د وزارت په وینا د ځان وژونکو بریدونو هڅه یې کوله. د ملګرو ملتونو او نورو څېړنیزو ادارو رپورټونه ښیي چې افغان ځان وژونکي برید کوونکي د کار، تعلیم او پیسو د نشتوالي، د مذهبي احساساتو، د دوی د وژل شوو خپلوانو، دوستانو د انتقام او د بهرنیو ځواکونو په وړاندې د کرکې په انګیزو داسې بریدونو ته هڅول کیږي. د اسلام الدین نږدې ملګری او 10 کلن خپلوان د ناټو د شپې په عملیاتو کې وژل شوی و. که څه هم د ناټو ویاند رویټرز خبري اژانس ته دا نه ده منلې چې ګوندې په دشتیارچي ولسوالۍ کې دی د دوی په عملیاتو کې کوم ملکي کس وژل شوی وي او ورته یې هلته د یو وسلوال د وژل کېدو خبره کړې ده. اسلام الدین د رویټرز خبري اژانس ته ویلي د دواړو دوستانو یو شمېر طالبان پیژندل خو د طالبانو په ډله کې شامل نه وو. خو کله چې د بهرنیو ځواکونو په برید کې د اسلام الدین ملګری ووژل شو نو د طالبانو قمندانانو دا برید د اسلام الدین د هڅولو لپاره یوه انګیزه وګرځوله او هغه یې وهڅاوه چې د خپل ملګري غچ واخلي. اسلام الدین د رویټرز خبري اژانس ته ویلي دوی تل ماته راتلل او هڅولې مې چې باید بدل واخلم. نوموړی زیاتوي لومړنی امتحان مې دا و چې تر یو پل لاندې د پولیسو د یو مشر د وژلو لپاره ماین خښ کړم. د وی طالبانو ورته ویلي و چې په هغه موټر کې چې د دې ماین هدف و د ولسوالۍ د امنیي قومندان دی خو وروسته خبر شوم چې د پولیسو یو بل قومندان و. اسلام الدین زیاتوي طالبانو وروسته زه ځان وژونکي برید ته وهڅولم خو ما مې د خپلې مور په اړه اندېښنه لرله. اسلام الدین چې د پلار له مړینې وروسته د کورنۍ یوازینی کس و چې نفقه یې برابروله څه موده وروسته یې خپلې مور او کورنۍ ته وویل دا نړۍ په هیڅ نه ارزي او ټول ډېر زر بلې دنیا ته تلونکي یو. د خبرې د هغه مور او کورنۍ اندېښمنه کړې وه خو فکر یې نه کوه چې دا به له طالبانو سره یو ځای شوی وي. خو کله چې نوموړي د کندوز بغلان پر لویه لاره د یو موټر سایکل سره د بهرنیو ځواکونو پر کاروان د برید لپاره روان و نو د پولیسو لخوا ونیول شو. نوموړي اوس د رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې په خپل کار پښیمانه دی او له حکومت څخه یې د بښنې غوښتنه کړې.
د اسلام الدین په نامه د افغان تنکی زلمی ځوان کیسه مو واورېده چې د ځان وژونکي حملې لپاره یې ملاتړلې وه. اوس د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. احمد شیبر ته به غوږ شو.
نیویارک ټایمز او ګارډین ورځپاڼو د افغانستان راتلونکي اقتصادي وضعیت ته اندېښنه څرګنده کړې ده. نیویارک ټایمز د نړیوال بانک له لوري د رواني اونۍ د خپاره شوي رپورټ په استناد لیکي له 2014 میلادي کال وروسته چې بهرني ځواکونه له افغانستانه وزي او مرستې کمې شي نو ممکن دغه هیواد له اقتصادي کسات سره مخامخ شي. د نړیوال بانک په رپورټ کې چې د سیشن بې پورس خپور شو دا هم ویل شوي دي که چېرته امنیتي وضع پسې خراب شي نو افغانستان به یو مخ له اقتصادي بحران سره مخامخ شي. د افغانستان د 1.1 میلیارد ملي بودیجې څخه باندې 90% پر بهرنۍ مرستې ولاړه ده. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په وینا په دې توګه افغانستان لکه غزه، لویدیځه غاړه او لایبیریا د نړۍ د هغو سیمو په کتار کې راځي چې پر بهرنۍ مرستې یې ډېره اتکا کړې ده. ورځپاڼه بیا وړاندې لیکي چې افغان حکومت اکثر عواید د امریکا له پوځیانو او د امریکا د ولس له لګښتونو ترلاسه کوي چې په افغانستان کې یې کوي. ګارډین ورځپاڼه بیا له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د افغان پولیسو او پوځیانو د معاشونو په اړه لیکي چې پر افغان حکومت به یې بار خورا درون شي. دغه ورځپاڼه لیکي که د حکومت عواید هر څومره زیات شي بیا به هم د 3,250,000 امنیتي ځواکونو د معاش، روزنې او وسلو غم ونه خوړلی شي. د ګارډین ورځپاڼې په باور افغان حکومت دې ته ډېره هیله لري چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته به افغانستان تر ډېره په اقتصادي برخه کې پر خپلو قانونو اتکا وکړي. افغان حکومت غواړي چې په لنډ راتلونکي کې د حاجي ګک د اوسپنې د کان تړون له یوې بهرنۍ کمپنۍ سره وکړي. تر دې مخکې حکومت له یوې چینایي کمپنۍ سره د لوګر د عینک د مسو د کان قرارداد لاسلیک کړی و او افغان چارواکي وایي چې د دغو دوو سترو کانونو په څیر د سرو زرو، لیتیوم او تیلو لوی کانونه هم په افغانستان کې شته چې پانګوالو ته یې د مزاربت لپاره وړاندې کړي دي. د افغانستان د معدنونو په اړه ګارډین ورځپاڼه لیکي چې د ترلاسه کړیو معلوماتو له مخې کابل حکومت غواړي چې د حاجي ګک د اوسپنې د کان تړون له یوې هندي کاناډایي کمپنۍ سره وکړي. د ګارډین ورځپاڼې په وینا د آسیا د اوسپنې د دغه ستر کان تړون به ډېر ژر له دغې هندي کاناډایي کمپنۍ سره وشي خو له دې سره به پاکستان ډېر په قهر شي ځکه چې اسلام آباد د افغانستان دننه د خپل پخواني دښمن فعالیتونو ته اندېښنه لري.
او اوس هم ستاسو د ورکو شوو ځانو د لټې د پروګرام وار دی.
د تا به هېر کبه په یاد یم
زه چې قدم په قدم ګدم تا یادومه
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو السلام علیکم. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خواخا او بریالي اوسئ د دې بیا هم د تاسې ورک شوي عزیزان او دوستان نټو. دغه د ورک شوو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو کله چې تاسې ازادي رادیو ته تلیفون کوئ او د ازادي رادیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لطفا دغه تلیفوني پیغامونه لنډ ووایئ. په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، دوم د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او د پیغام په پای کې د تلیفون شمېره له یاده مه باسئ. دا ځکه کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړي چې تاسو ته تلیفون وکړي. که تاسې په خپل تلیفوني پیغام کې خپل نوم او یا هم د هغه چا نوم چې لټوئ او یا د تلیفون شمېره نه وي ویلي، دغه پیغامونه نه خپرو. د نن ورځې په پروګرام کې له نیکه مرغه داسې یو تلیفوني پیغام له غزنی نه موږ ته رارسېدلی ده چې په هغه کې یو ګران ورور ویلي دي چې د یو شخص په هکله چې نوم یې عبدالستار دی معلومات لري. همداراز ډېر نور داسې تلیفوني پیغامونه هم دي چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. ډېر به منځنډو راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام په ګډه سره واورو. ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمېرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمېره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461. همداراسته سې کولای شي چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000420212111415. تاسله ازادي رادیو څخه د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګاست. موږ څو موده مخکې په ازادي رادیو کې یو تلیفوني پیغام خبر کړ چې زموږ ګران ورور عبدالله له غزنی څخه را لېږلی وو. راځي چې دغه تلیفوني پیغام په ګډه سره واورو.
عبدالله د سوز غزنی د افغانستان غزنی ولایت څخه زنګ وام د ورکوښو عزیزانو په اړه کې کچېرې یوان جلی د لیلا په نامه باندې د هرات ولایت څخه راغلې ده او ماته معلومات شته نو کچېرې څوک د هغې نجلۍ د لیلا په نامه باندې معلومات غواړي نو په دغه نمبر باندې ماته زنګ ووهي.
پیغام مو واورید. اوس محترم عبدالله جان چې د غزنی د ګیلان له ولسوالۍ څخه یې موږ ته تلیفون کړی دی وایي چې دی له ډېرو تلیفونو څخه په عذاب شوی دی او له موږ څخه یې هیله کړې ده چې که څوک لیلا لټوي نو لطفا د ازادي راډیو کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدي. او دا وایي چې په یو ورځ کې له 500 څخه هم زیات تلیفوني پیغامونه دته رسیږي. محترمو دوستانو راځي چې دغه ګران ورور تلیفوني پیغام واورو.
زه د غزنی ولایت ګیلان ولسوالۍ له خیر مکرم څخه عبدالله بن سور صاحب سره خبرې کوم. هغې ورکه نجلۍ پیغام ورکړی و چې لیلا په نامه و چې ما ته د ورځې تر 50 راځي که دغه کچېرې دغه ورکه د نجلۍ خاوند یا څوک پیدا شي هغه دې د ازادي راډیو ته زنګ ووهي، بیا هم د ازادي راډیو له لارې دې له ما سره میلاو شي. په ازادېدن په تر 50 زنګ ما ته د ورځې بیا راځي شي دغه شېدا پوښتنې کوي. وسلام به احترام.
پیغام مو واورید. محترمو دوستانو که تاسې د لیلا په هکله څه معلومات غواړئ او یا لیلا واقعا لټوئ، ازادي رادیو کې تلیفون وکړی او د لیلا هغه مشخصات چې تاسو ته در معلوم دي او مونږ به له دغه ورور سره په غزنی کې په تماس کې شو.
تاسو د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروګرام له ازادي رادیو څخه اورئ.
ګران اوریدونکو محترم دوستانو، تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. وس هغه تلیفوني پیغام ته غواک شي چې له غزنی نه یو ورور تلیفون کړی دی او ویل دي چې د عبدالستار په اړه معلومات لري. راځي چې دغه تلیفوني پیغام واورو. کیدای شي چې د تاسې کوم
ورک شوی عزیز می
زه د غزنی خار نه خبر کوم یو سړی چې په نامه د عبدالستار او د پلار نوم یې عبدالرحیم ده او د تر نوم یې شاغا ده او په قوم تاجک ده د ورور نوم یې فریدون ده دلته په یو پارک کې اوسېږي د ما دا پیغام ده چې په دغه شماره ټلیفون باندې ما ته ټلیفون وکړي زه به دغه ادرس ورکړم 07 78 56 22 20 زمانم سلطان دی او په دغه شماره باندې اتمان ما ته ټلیفون وکړي زه دغه سړي ادرس ورکړم. السلام علیکم.
ګران اوریدونکو محترم دوستانو تاسیز مو غاغل ازادي رادیو څخوري اوس قلم کاغذ تیار کړی دی ټلیفون شمیرې ولیکي زکه چې وار ورسید هغو ټلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي.
السلام علیکم شاهزاده نازنین د مورو اسرائیل د ګل محمد جی د نور محمد مشه ډیر مو دا وصول چې کور ته خمر اور سره دی کوم چې ته زما روز زما غاوري یا دغه دوستان زما غاوري ما ته د ټلیفون په دې شمیره باندې زنګ وای
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
رښتیا کی هر چا ته کده ده پته ای دا عبدالخلیل یا کوم چا ته معلومات دي نو د مهربانۍ د مخې په دغه لمبر بیرته مونږ ته زنګ ووهي 0 4 9 5 5 5 5.
گل محمد کندار مریوان د ولسوالۍ نه د زابات څخه خبره کوم چې زما ماما په نام د اسماعیل او په وسر د ماهیل میره دیش کړه چې چې لاندې په یوه کچې د خبره د اعلان او لري او نو څه په لپاره معلومات لري نو څه په ناش کې نه راغو چې پر وسه او د رنګ دې نه سره یو دی اته سره واچا یو جن په چې پر وسه او د رنګ دې نه سره یو دی اته سره واچا.
ہلو السلام علیکم سر علی خان وزیر دے خبر پکا برمل ولسوالی دے شرم مسدین کا یا مشکلام ورکشاپ پیر غلام دے مشکلام پاسپورٹ لائے دائی کچیر یور دوستی بھی ادا خلا دا خبر اور بھی ڈاکٹر لوفون نہ بندے دانم را بندے ڈاکٹر لوفون وکی 0 5 0 1 5 0 3 0 1 5 2 بل نمبر دائی 0 0 9 1 5 5 0 3 5 9 8 0 داغا تا ٹیلیفون ہوا کی گدا اخلا دا خبر اور بھی بل تو کی اور دوستی بھی آگا پلار نم رشادین دائی دا مشکلام رور دائی دا شیر علی خان دے نور قاسم دے رور دائی کنا داغا نمبر بندے دا ٹیلیفون ہوا کی.
السلام علیکم جی محمد اشرف جنابادی سوالی دی بل چاکی دی سوالی دی سوالی دی ما یو رک عزیز دی چی دی اسکنگویش کالا کی دی دا خیل دی اختر محمد خیلی دی خیر محمد مور دی لیکن دا دی لی دوالی چی خیل دکمن همی نواری دی کار چی پی پتی مخام خود ازادی رو دیتا اوال وار کی.
الو السلام علیکم ز خاکسار د ایران د شغیزم زما یو عزیز چې په نامه د ګولاغا یادیږي تقریبا یو میاشت مخته نن د فرتابات په اسکا سره نیول او بیا یې زاهدان ته ولاړ یو دغه ځای و نیمرو سره سری مرس هغه بعد څخه ماته زنګ را ووي 500 تومانه ما ور اواده کړم ګولاغا نامه چې کله په نیمرو 500 روپۍ واخیستل و زدم غزنی ته د غزنی او د نیمرو سره ما بین ناپدې ده دی کزما زغ هر مسلمان اوري او هر دوست اوري و دغه شماره ته دې ماته زنګ را ووي د ګولاغا په باره کې د ماته معلومات راکړي زما د ټلیفون شماره ده 0 0 3 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
هلو السلام علیکم زما محمد اسماعیل د هلمند ولایت د ګرمسیل ولسوالۍ د لکړې څخه خبره کوم
ما یو جوان دی د نامه دا دوه کاله کېږي تقریبا ما دیشانو نظره کوي ما ته یې دوه درې نمبرونه را کړي دي خو هغه باندې کار نه کوي په بولان کې کور اصلي د باغران دی که دی چېرې زما دغه اعلان اوري یا نور د ملګري اوري ما ته چې په دغه شمېره ټلیفون وکړي صفر اویا اووه شپېته نه سوه اته اتیا دوه نوي شمېره یو ځل بیا تکراروم صفر اویا اووه شپېته نه سوه اته اتیا دوه نوي
زه د واجان یم د غور د چکران د ولایت په شینکوټ ولسوالۍ او د اوپاران کریې خار مرده قومي استازی محمد خیل زما دا کار زوی دی چې د عبدالمنان په نامه چې د پلار نوم یې اصلي نوم یې پریز محمد دی او په الیکیا کا مشهور دی که چیرې دوی په خپله زما اواز اوري او یا بل څوک د ده په هکله معلومات لري خو زما و دغه شمېرې ته دې ژنګ ووایي صفر اووه صفر څلور سوه یو دېرش اووه نوي دوه پنځوس د نمبر بیا تکراروم صفر اووه صفر څلور سوه یو دېرش اووه نوي دوه پنځوس تقریبا پنځه ویشت کاله کېږي چې د شورال او د ګریچ په مابینځ کې د ډامبر پر حصو باندې دوی نادرکه سوی دي نو هر څوک چې د ده په هکله معلومات لري او ما ته خبر راکړي یو لک افغانۍ دی جایزه لري اوسه ده فقط احترام
زمان الله مسلم یارم د ایران څخه پیغام در کوم زمایم لسی دی په نام د محمد نبی د غلام نبی زوی دی د تخار د ولایت د قندوز د ولسوالۍ اوسیدونکی دی کچیری دی زما غوري یا نور څوک د په مورید کې معلومات لري په دغه لاندنی شمارو دی تماس ونیسی په افغانستان کې و نه شپږ یو اته شپږ اته نه څلور بیا شماره تکراروم په افغانستان کې و نه شپږ یو اته شپږ اته نه څلور په ایران کې صفر نه یو درې اووه پنځه صفر نه دوه شپږ یو بیا د ایران شماره تکراروم صفر نه یو درې اووه پنځه صفر نه دوه شپږ یو یو جهان مننه
زه اسدالله د امین الله زوی د کندهار ولایت اوسیدونکی یم زما مور بی بی زهرا د سردار محمد لور د کندهار ولایت د پنځه مینای اوسیدونکی ده چې شپېته کاله عمر لري تقریبا پنځه کاله مخکې د پېښور له مومنټاون نه لادرکه شوې ده که څوک د دې په هکله معلومات لري لطف دې وکړي موږ سره دې په دغو شمېرو اړیکه ونیسي موږ زمنې ډېر سرګردانه یو په دې پنځو کلو کې مې هېڅ ځای بې لټې نه ده پرېښی د موږ د تلیفونو نمبر دغه ده صفر اووه سوه نهه نوي صفر اته شپېته دوا سوا و نه د اعداد اسدالله تلیفون بل تلیفون هم د صفر و سوا و نه اتیا یو څلوی دو دیر دو پندوز دا د امین الله د تلیفون نمبر ده که هر چا تا معلومات وي او تا معلومات موږ ته راکړل یو لک افغانۍ نقد شیرینی لري و سلام امین الله
زه عبدالبکی د ګرمسیل ولسوالۍ زما یو ورور دوه کاله کېږي چې ورک شي عبدالباري نومېږي د هر چا سره که چېرې معلومات وي په لاندې نمبر دې زنګ ووایي صفر شل اته ویشت یو پنځوس درې سوه اته صفر شل اته ویشت یو پنځوس درې سوه اته
زه انزمان امیر دی په کوند او تھانه هم په پاکستان کې د مسلم باغ فوزیه کې اوسم سمون یو انډوال چې نوم عبدالخالق او په قوم نیازی او په پښین کلی خانوزی کلی اجمنیر له کلا سره اوسه دی د شپږو کلونو راهیسې د خپلې کورنۍ سره مدارک شو بیا موږ ته د مرګ او د ژوند هیڅ معلومات نشته که دی زما دا اعلان اوري یا کوم بل څوک دا اعلان اوري نو په ټلیفون شمېره دې د امیر سره په دغه تماس ونیسي ډبل زیرو دوه نوي درې سوه دیارلس درې اتیا څلور څلوېښت نه سوه شپږ دېرش پاکستاني شمېره ده صفر درې یو درې اته درې څلور څلور نه درې شپږ وسلام ازادۍ راډیو زنده آباد
زه محمد شفیق د کندهار ولایت اوسېدونکی یم زما ورور عبدالکایر د دوه کاله کېږي ورک دی دغه نښانه ده په ژبه کې بندېږي که هر مسلمان ور د عبدالکایر په هکله معلومات لري او یا خپل عبدالکایر د اعلان اوري په دغه شمېرو دې راسره په تماس کې سي صفر اووه سوه اووه اتیا یو سل اووه اته دېرش صفر دوه نوي صفر صفر اووه سوه اووه اتیا یو سل اووه اته دېرش صفر نه ویشت که دغه معلومات موږ ته راکوي ښه پوره انعام ورکول کېږي
ته ازادي له رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00 00 22 24 40 15. ګران اوریدونکو محترم دوستانو، د نن ورځې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام هم دومره. ټولو هغو محترم اوریدونکو ته چې په خپلو ټلیفوني پیغامونو کې موږ ته سلامونه ویلي دي او له موږ څخه یې مننه کړې ده، موږ هم له دوی څخه مننه کوو. ازادي راډیو تل هڅه کړې ده چې د تاسو د ورکو شو عزیزانو او دوستانو په لټنه کې له تاسو سره مرسته وکړي. نو دغه پروګرام د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروګرام د تاسو خپل پروګرام ده. که تاسو هم خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي، کولی شئ چې ازادي راډیو ته ټلیفون وکړي. د ازادي راډیو په اوتومات ماشين کې خپل ټلیفوني پیغامونه پریږدي، لیکونه، ایمیلونه او د اتصالاتو د کمپنۍ لاره نه مونږ ته اس ام اسونه راولېږي او خپل ورک شوي عزیزان ولټوي. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. په لوی خدای مو سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر 2 بجو پورې خپرونې لري.